السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپه څه او بخې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده اندې یو لټایناتو په انترس کې د عام روغتیا وزارت لپاره نوې سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوې والیان او مرستیالان ګمارلې دي. په یو بیان کې چې د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران یې له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو دې اړوند د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سږکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوحې په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبري وشي. په خبر کې چې باختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی، میرمن اوتنبای و د څرګندونه د طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړی دی. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوحې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل ای شد برابرولو په چار کې لنړیوالو ماسو څخه د همکاري غوښتنه هم وکړي. قطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریم غونډه په نږدې یو میاشت کې جوړیږي. په پام کې د جون په 13 دا دوه ورځنۍ غونډه جوړ شي، خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمن څه نه دی ویلي. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه خای په غزه کې پروانه جګړه اغیزونه کړې، خو تمه ده چې په طالبان بنړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. امریکا او اروپا ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د یو بل خبر لمخې، اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباری او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیات ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني ویلي، په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېده او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل، اسرایل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړې. لومړۍ لوبه سبا د اغبرګولي په نهمه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د اغبرګولي په 11:00 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي. په خوارځواکۍ دی اخته ماشومان او هغو ماشومانو کې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي ناروغي د خبرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د را روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمه یې کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درکړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اسپانیا، ناروې او آیرلند د یوې همغږې اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپېژنده. او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاو خوش پک 500,000 ماشومان د نورین تر کچل لوګي سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې دغه راز ویل چې سیلابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال به 3,000,000 افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سږکال له لوږې سره د اټکل شویو خلکو شمیر کې کموالی هڅوونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. سږکال په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر له میاشتې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنی حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکه سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د می 25 نیټه خبره سوی ویډیو کې د دغه سازمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد مرغه سا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.8 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنۍ سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو سرور 15 میاشتې شفاف بکیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبوري راغلو. شکاب ورونو مل خراب سی وسته ماشومان مو غریبان ګر سره نه جوړی سوی دي څوک وسم په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرجی دا بيماري پکې ستا و تر کو در پکې ولیدلې دي مشه تلون تل کې شو ما مجبور شه امام دې خیمه نه داشته
سلابونه چراغ ل موک ټول کورونا پرې خو د لوخي موتراو تختیدو اولادونه می ټول دلته پراته دي خوراکان ټول ناروغان دي د زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ يم سر درد زان درد يم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارزواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هېواد له ایران او پاکستان په زیات شمیر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی، اکثره په خوارزواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه مې مخکې د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت ماشومانو لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې اضطراری پړاو ته داخليږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارزواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارزواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو لسو ماشومانو کې درې سکه لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسیږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سب د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میان دي د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په شدید او متوسطه خوارزواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دیرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میانو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لاړې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په مرکو چې ویل کېږي ډېر خور زوکه دي او ډېر هم د قحطۍ سره مخامخ دي، دا چې خپل کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي، او د غرض نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. دغه راز د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع را اخلو. اسپانیا، ناروې او ایرلند نن دي وهم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت پر رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې 3 اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي، څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول نرموالی راولي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د پواینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره کړی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډی په یو بیان کې ویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني، دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 140 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل. او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبې په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د 13 رئیس په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندز د چاردرې ولسوالۍ په دوه کلو کې د څخا کوبو 200 لری شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. په دې ولسوالۍ کې خلک د څخا د اوبو لپاره لور ډیر استوند سره مخ دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د څخا کوبو یو سولري شبکه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د څخا کوبو دغه سولري شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلی کې د 202,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمن شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسی په چاردرې ولسوالۍ کې کلی دی، د صحیح اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي، او په دې سره د کورو کلي هغه مشکلات چې هغوی د صحیح اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفع شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په خوا دوی له غیر صحیح اوبو څخه ګټه اخیسته او لامل به تل د دوی ماشومان په نس ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلی یو اوسیدونکي جمال خان زادران په دې اړه ازادي روړي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات وو، زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا به ځنه خلکو د نارنه اوبو راوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شوه، غټ کار جوړ شو، دې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو، مطلب د خلکو مشکلات ورسره حل شو.
د نوموړي ولسوالۍ د خان رسول کلی یو بل اوسیدونکی نور الله امانی وایي چې په خوا د اوبو نشټوالي لامل دوی 1 کیلومتره پلی مزل کوو او د خرو په وسیله له سیند څخه اوبه راوړلې.
مشکلات ما زیات بود په خاطر دې کې آب آشامیدنی ما
د څخه کوبو نشټوالي خلک له سخت ستونز سره مخ کړي بو. د څخه کوبو د دغه شبکې په پرانستلو سره زموږ شته ستونزې هواري شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغه شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې دغه کوم پروژه چې د ډاکا دفتر دغه ذخیره جوړ شوی د اوبو دغه سی پروژه نور به تطبیق شي. چاردرې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري، اړتیا لري، باید دغه سی نور سړکو په باره کې، د صحت په باره کې بخش کې کار وسی چې ورور خلک ډیر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ستاسو دغه سړکانو د اوبو د مکتبو اوبو ته ضرورت لري، نور ذخیرې باید جوړې شي، باید نورم جوړې شي، نور کلو کم جوړې شي په نور ولسوالۍ کې.
د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې چې د چاردرې ولسوالۍ په قریاتیم کلی کې هم د څښاک اوبو یو بله شبکه د 190,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنه ته سپارل شوې.
په کندهار کې د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلی د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلی غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځله کسبین بولداکو دا سی پنځوي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیر راځي د غیږي د دغه د پارملې د پارو د لیر خپل غیږي باسي.
تختپل ولسوالی مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمین کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډیر بیخي ډیر وخت چې د دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلن رئیس د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا چور خلک او توتو راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیه شیه غیږي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي ډیر شیه غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سیوي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د وسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدمه. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمون کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې، او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډیری فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ لپاره نه ده شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکشتہ شټول او جوړ او روغیس ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول، چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات توانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابور اورسته جلې وسوې جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات توان رسولي ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راډي واوري د خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک بزګر خلک دي، نو هله کوو چې دا پیغام می در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي.
پام دې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث در تخبرو. دا بحث مهم په قطر کې د افغانستان په اړه د رواني درېمې غونډې پر موضوع څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده دی ولر نوې تعیناتو په ترڅ کې د عامه روغتیا وزارت لپاره نوې سرپرست ټاکلې او د ځینو ولایتونو لپاره نوې والیان او مرستیالان ګمارلې دي. په یو بیان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت په خوانی ادارې موین مولوی نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی. همدارس د یو شمېر نور ولایتونو لپاره هم چارواکي ردو بدل شوی دی. خو طالبانو په تیر نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان وکمن شوی دیش میر والیان بدل کړی، خو ډیری وزیران له لومړی سرپرستی کابینه پر خپل دندو پاتې دي. د خړونانیوال پروګرام دبليو اف پی وای د مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزوکه یخت دي. خو دوی له وازی 1 میلیون دی ماشومان سره مرسته کولای شي. د ملګر ملتونو د یاړوند ادارې نن په خپل ایکسپانډ ولې کلچ د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کم شو. خو په عین حال کې د 2200 کلینیکونو ته د ماشومان مراجعه هم زیاته شوې ده. لبلې خو د ماشومان د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن وای د افغانستان په هر لس ماشومانو کې درې سکال لوګي او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. اسپانیا، ناروې او ایرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا د درې هیوادونو باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې د فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. دا لومړی ځل ده چې د اروپا د وچې هیوادونه د فلسطینیانو خپلواکۍ اداره چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې شاوخوا 140 غړو په رسمیت پیژندلې دا اداره په رسمیت پیژني. د بلې خوا د اسرائیلو نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا لږ تر لږه په دغو بمباریو کې 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بېګانه شپه ډیره سخته پرې تېره شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر د کورونن د خپل هیوادونو ترمنځ لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ. زلنسکی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږني کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یو میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څیر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې. خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې په کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13مه جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میر د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه لمه کې چې د سیشن بي پورز د اغلی د کارلو د سفر په پای کې خبره شوه، ملګری ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږی منسجم او رغند توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شید ملګر ملتونو په کوربتوب دا غونډه به پر کوم مشخص موضوعات را څرخی په دې اړه زیات جزئیات ندی څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغ کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریز ومنل شي نو منل شو. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بل مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر نن پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، په کې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی، او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته خره غلست.
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلما او استاذ همکارانو ته.
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یو میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نا زړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي، ځینې اړخونه یې نیمګړ پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. او بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دا غزای څخه پیل کیږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډېر اقتصادي پروژه چې د افغانستان لپاره ډیره ګټوره هوایتي بل کېږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر سختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 1200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل لکه IMF، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي ټول په تب دریدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بین المللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډیر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوي چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما زغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منور وړ وي او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه رافه شي. کچې افغانستان پر رسمیت وپیژنل شي په حیث یو دولت، کچېری بیا د سیمه تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرستې هم ناراضي پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلی مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیونه ډالر سرمایه او پنګه لري یا بانک شافی آسیایی چې د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی تمویلولې یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دي چې دا به مشکل پر رسمیت وپیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی
خو که حافظی صاحب دغه ټول ستونزې هواره وای د طالبانو حکومت د پرسمت په پیژندلو مو ستونزې هواره شوی وای په کور د نو نړیوال مشروعیت تر پښتنې لاندې دی، نو خو د دا غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېمه غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو نو غواوري د لشي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي د مدني ټولنې د خزو د حقونو فعالانو د افغانستان لپاره د سیمه او د نړیوال هیوادونو او نړیوال سازمانونو ځانګړي استاذ په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
او مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاته ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ هم دنیا به وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بین المللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند دغه په خلاف کې دي، موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بین المللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کړکی دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان لا پسې فقر کاندته
لویږي. ډېره مننه د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث منوي اوریدلی د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ افغانستان روانو حالات ته په پام پتیره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله یو مهم شرط خو چې دوی پر ډیر ټینګار کړی او ډیرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي تاسو څه وایي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم نوری ستاس و استاس و درون ملما و استاس و لله رده ازاده رادیو درنو و ریدون کتا هیچاره و خوب وقتو نقوارم و دیره منه نه دیره بخنی سره چیز لک وروست وصل شم لتاس و سره و لتا یو خبر با پده اروند مختصرن زده و کمه افغانستان دا د افغانانو کور دی او کم نظام کم چارواکی او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي خیر ناخوالې به وي کمی به وي مشکلات به وي او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټولو سیاسي او اقتصادي او ورځنیزو مسایلو کې به ستونزې وي خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالوي هغې د هغې وطن رسمي نظام بلل کېږي دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز د قوانین بشري او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې راشي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه تر خپلې ولکې لاندې ولري چارې سنبالوي دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی دا باید ومنل شي خو په ډېرې خواشینۍ سره او تعصب سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده اگر چې زه د چا پلوی نه کوم خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټول اصول خبره دا غدا ده چې له یو سړي سره له یو قوم سره له یوې ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي عدل کوا دا تقوا دا قرآن وایي نو دلته له منګه او زمونږ د وطن سره څه نورې معاملې او سلسلې روانې دي
صفای صاحب کراش دې خبر ده اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده که چېرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي بار بار دې ته اشارات شوي دي دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي متحده ایالاتو ته نور ملل متحد ته د نورو ملکونو ته ټولو ته دا ویل شوي خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې نو که چېرته طالبان ور هم شي او بیا په دې نامه ور شي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده
بله مننه صفای صاحب بیا به هم دوام ورکړو حافظ صاحب تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي فکر نه کوي
مخکې ته دې تاسو سوال ته ځواب درکم اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم شاهدې نه یو ورګلې زما احترامات زما زړه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړو چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغه ور باندې معتقد دي او هغه د دې په ادعا په دوه موافقتنامه کې شتون لري او هغه
پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات دي، خو برخي بشری حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکښې باید مراعات شي. او د بل اړخ مرز وکړل چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري او هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کېږي. باید د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي او پر هغه باندې بحثونه وشي او د حل لاره ولټول شي. کنه دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کال تیر شو، دوه نیم کال تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت په رسمي نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالی. مخکې ما عرض وکړ چې د بینالمللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیاردها ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادون نه شي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کی مرز چاته دانش کولای، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرم.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپله طالبانو ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هېوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګري ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړه شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره یو نه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصل مسله خو دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په هغه منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فرمول نه کار اخلي. ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
خو صفای صاحب بخښنه غواړم، صفای صاحب که راشو دې خبرې ته، تېر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هېوادونو په رسمیت پېژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هېواد. راشو که اوس دې ته چې که چیرې د دوی د په رسمیت پېژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکې ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هېوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلي غړو په رسمیت پېژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کېږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوئ؟ باید یو بله لاره، حل لاره پیدا نه شي؟
کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دري کې متل دی، وایي خود کوزګرو کوزخرو کوزه فروش، دا په خپل هم کری هم ریبی او هم بازار ته وخار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. دسې د لال آغا معامله نه کیږي چې لال آغا به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول د ډیر ګران کار دی. دا چې افغانستان کې نظام شته دی، دا چې ستونزې لري، د حقوقي ستونزې پکې دي، د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري، نو ښځو حقوق لا څکه څکه دا ستونزې شته. خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکنیو نظامونو، کله مجاهدینو نظام او کور پسې د کرزی نظام او کله اشرف غنی نظام، په دې ټول کې هغه ستونزې غټي غټي روانې وي چې د دوه پنځوس ملکونو د شتون په اساس هم چارت دوی اوسیدل بیا هم د ستونزې وی غلاګانی وی قتلونه نن تر دې ټول خ نظام په د امن په لحاظ باندې او د دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت لخوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خود ملګر ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازولۍ تخپل استازي هم ټاکلې ملګر ملتونو هغه استازي هم تر اوسه پورې نه ټاکلې نو دا وه په غونډه کې بچنګ د طالبانو هو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازي په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي
د اصل مسله دلته الته نه مني دلته خبرو تر اغواړي بیا چې خبرو تر اغواړي دا د یو دلګي یا د یو حزب په نوم راغواړي نه د افغانستان د حکومت چارواکو سره مختورون په صفت باندې نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی ارڅ ما سره دی او تور او سپینې ټاپې تا سره دی نو لچانه خلیزاد جوړ کړي لچانه اسامه جوړ کړي څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې راکړي د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زمن نمونه چې سپین دی لولي یا تور لولي نو دغه یو ستونزه ده درسته چې اوسه پورې نه دی راکړي خو طالبانو ته اوس دې خپل دریځ صفا نه وایي تنه یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده بلکې ډېری مسلې لري اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو د حقوقو د ښځو نه تعلیم او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شری خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نه وه پاملرنه هم نه کوي او هغه تر نظر غورځولي تر سترګو غورځولي دي فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي او دې لکه ما د فرانسه کې له یو چا ته وویل په ایټالیا کې مې ورته وویل په دې باندې هغه زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضوع نه راووزي او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کیږي خو دوی نه کوي چې نه کوي موږ به څه وایو
مننه صفای صاحب ډیر وخت نه لرو حافظ صاحب ک د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوهې په دریم غونډه کې ګډون نه کړی ملګری ملتونه څه کولای شي او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي
دا دوه مسلې بیل دي یو د افغانستان د خلکو مسله ده یو د حکومت مسله ده دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي او دا چې د حکومت د لري نه کوي دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي خپل خبرې وکړي او هلته خپل منطق ووایي او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري تر څو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لارې ورته وړل شي
مننه کور ودان وخت نه لرو د بحث همدلته امپای ته رسیږي لخپل میلمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو لپو از رخ شافیزی څخه مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ بحث مونن په دوه کې ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني غونډې باندې متمرکز ټاکل شوی دی د راتلونکو جون میاشتې په 13 د غونډه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي
دمینو مستوی بنگڑی شونچه دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچه دمینو مستوی بنگڑی ਸ਼ਵੰਚੇ ਤਮਯੇ ਨੋ ਮਸਤਵੀ ਬੰਗੜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਲਸ਼ੀ ਬੰਗੜੀ ਬੰਗੜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਲਸ਼ੀ ਬੰਗੜੀ ਬੰਗੜੀ ਬੰਗੜੀ
کوانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما بانگ دا سحر وارم کوانا اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی سہر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی
ساعت